احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه په استانبول کې د طالبان او پاکستان حکومت د استازو د خبرونندو هم ده. دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په منځګړې توپ پرون پیل شوې. د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبان او پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولده کلسوالي باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړی ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ثوابي ډزې کړې دي. بل لور ته یو شمېر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرنیو خبرو پر مهال پاکستاني لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړی ده چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبان او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربان به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16مه پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې سش کال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمېر ښکته شوی دی. فلیپو ګراندي چې د کار موده په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنجشنبې په ورځ وویل د 2023 کال په پای کې 130 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 112 ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شمېرو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هیوادو ته ستنه شوي دي. ښاغلی ګراند زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه سش کال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هیواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کېږي. له ملګرو ملتو سره د فلیپو ګراند دنده وروسته له 10 کلونو په راتلونکو څو اونیو کې پای ته رسېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګري د سر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه نه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لست شته. که څه هم ټرمپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کېږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. د واشنگتن څخه د اوربان یو له اصلي غشتنو څخه دا ده چې د روسیې د تیلو سوداګري باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ټرمپ د اکتوبر په 1 دېرشمه خبریالانو ته ویلي وو اوربان د معافیت غوښتنه کړې ده، موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبې د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې روانې دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماتې ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 په مقابل کې مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 50 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې مو په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستاني پلاوي لغونډې خبرو. د سیاسي چارو کتونکی عالم خان احمدزی وای
افغانستان د حکومت د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوج څخه به بیر حکومت بیا لږ پیچیده شي دا مسله.
شغل احمدزی ته دا خبرې پیچلې ښکاري. د ده د څرګندونو جزئیات هم لرو. طالبان پاکستان تورنوي چې په سپین بولده کې برید کړی.
پاکستانی لوری یو ځل بیا د اوربان نقض وکړي، بیا یې په اټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیسته.
بل لور ته په خیبر دره کې یو شمېر موټروانان د پاکستان پر حکومت ژغ کوي.
چې سیاست او تجارت دې باید جدا کړي.
موږ سیمټ را بار کړي دي کابل ته روان یو، ولاړ لار بند نه.
دا به هم واوري.
دی پکتیا دی گردیز نه شروع تر ډنډ پټون دی پرځی کرخه پوري منظور یې درغل دی. د دې سړک ټول وګداله چې هغه 6 کیلومتره دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبان حکومت وای په داسې حال کې چې د اوربن په دوام هوخره شوي و پاکستان یو ځل بیا د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ برید کړی او اوربند نقص کړی دی. په کندهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې چې د درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستل شوی، څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې ډزې د طالبانو لخوا پیل شوې او د دوی ځواکونو یې په غبرګون کې سنجول شوی او مسؤولانه ځواب ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه په ترکیه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو دوهمه ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن جمعه د نومبر په اوومه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو دوهمه ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ برید شوی او هغه اوربند چې په تېرو مذاکراتو کې پرې هوکړه شوی وه نقض شوی دی. په یادې ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول علي محمد حقمل ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې د سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی چې په کې څلور تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
پاکستاني لوري یو ځل بیا د اوربند نقض وکړ، بیا یې په اټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیست. پر ولسي وګړو باندې بېرحمانه اوانونه غټې مرمۍ راغورځولې چې څلور نفر ملکي هېوادوال شهیدان لرو، تر څلور پنځو پورې زخمیان لرو.
د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ځواکونو لا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي د درناوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم غبرګون نه دی ښودلی. مجاهد ټینګار کړی چې په تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ د اوربند غځېدو او د تجاوز په نه کېدو هم هوکړه شوې وه. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لقمان په سیمه کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نومونه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
لومړی ډزې خو په څلور بجې باندې شول سوې، سپکې وسلې وې، له مور سره یو دوبۍ راکټونه راغلو. یو د څوارلسو کې د چینایي مارکېټ کې د سپامین ورته وایي چینایي سامان دی چې بل زعفراني په لازې سره ولګېدو، بل بازار کې د درې ځای نور راکټونه ولګېدل. هغې خورا له پاکستان خلکو پنځه سخته ویره خوره ده.
د یادونې ده چې طالبانو او د پاکستان حکومت پلاویو د اکتوبر په اتلسمه نیټه د قطر په منځګړیتوب دوها کې لومړي پړاو خبرو کې پوربند هوکړه کړې وه او د اکتوبر له پنځه ویشتمې تر دېرشمې په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو کې د دغه اوربند په دوام او درېیم پړاو خبرو ترسره کېدو توافق وشو. د اوربند د ماتېدو دغه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې ټاکل شوې نن جمعه د نومبر اوومه هم په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ درېیم پړاو خبرې دوام وکړي او د اړتیا په صورت کې خی وغځېږي. د خبرو درېیم پړاو پرون د نومبر شپږمه پیل شوی. د طالبانو حکومت د پلاوي په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي او د دې وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالی هم شامل دی چې مشري یې د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق کوي. د پاکستان د پلاوي مشري هم د هغه هېواد استخباراتو مشر اسم ملک کوي. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په نهمه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایي حریم نقص و باله د غچ اخیستنې لپاره یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې لامل شول.
په استانبول کې د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشي د هغه هېواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. دا خبرې به څرنګه شي؟ په امریکا کې د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی څخه به واورو چې څه اټکل کوي چې دا خبرې به نتیجه ورکړي.
زه فکر کوم چې ستونزې مشکلات شته، ځکه چې کله چې مرجع دوی او بیا دریم مرجع سره ګډ شي نو زما هدف افغانستان ته پتو د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوج چې هغه بیا بیر حکومت نو بیا لږ پیچیده شي دا مسله. هلته لکه اسحاقدار چې پرون خبرې وکړې چې یاره ما خو کابل ته تللی وم او ډېرې موافقې مې ورسره وکړې، ډېرو شیانو باندې موافقې وشوې افغانستان سره، اما چې دلته راغلم بیا سیستم ماته اجازه ترانه کړه. نو سیستم نه هدف دی همدا فوج ده. نو هلته دوی دغه کوم هغه منتخب حکومت چې دوی ورته وایي دا حکومت دومره واک اختیار نه لري، واک اختیار زیات فوج سره ده او فوج بیا دومره زیات په دغه بشري او په اقتصادي مسایلو په دې همسایتوب او ګاونډیتوب او دا دي ښه روابط دو دو ملکونو په منځ کې او د خلکو په منځ کې دوی چې بیا دومره زیات توجه نه کوي دوی خپل هغه نظامي لاسته راوړنو ته یا نظامي چې کوم ټارګیټ هدف لري هغو ته زیات فکر کوي. نو زه فکر کوم چې پیچیده به وي او څومره زر به حل نه شي، خو بیا هم امید ده چې حل به شي، ځکه چې پاکستان حکومت هم او فوج هم په دې پوهېږي چې دوی اقتصاد خراب ده او دوی دا جنګ نه شي شروع کول. که شروع کړي دا جنګ اوږدېږي بیا دوی ته مشکل وي د دغو مصارف پوره کول.
تاسو هم امید ښکاره کړو او هم مو په ورته وخت کې وویل سي پوځان ممکن د پاکستان پوځان د خنډ سبب شي، لیکن منځګړو ته سي ګورو او که چېرته دغه ستاسو خبره ومنو سي پوځ بل قدرت دی په پاکستان کې د حکومت تر څنګ، نو پوځان خو له قطر او ترکیې سره ډېر نږدې روابط لري او منځګړیتوب ترکیه او قطر کوي، فکر نه کوي چې هغوی به هم پاکستان او هم به طالبان مجبور کړي چې روغه جوړه وکړي؟
دا خبره خو مڅه ده پوره صحیح ده، خو بیا هم خو هغه خبره هم دا ده چې کله بیا دوت مرجی شي په یو ملک نه چې هغه حکومت او بل فوج ده، بیا دوی په منځ کې تصمیم نیول او یو مشترک تصمیم ته رسېدل لږ وخت غواړي. نو که مطلب دا هلته څو موافقې هم شي بېرته به چې لاړ شي بیا به هماغه مشکل وي چې فوجیان به یو شی وایي او هغه به بل شی وایي، دا حکومت به بل شی وایي د پاکستان.
لیکن دلته خو د پاکستان د پلاوي مشي په خپل یو پوځي جنرال کوي عاصم ملک د استخباراتو مشر، نو واخو د په لاس کې دی چې د خبرو ته ناست دی او خبرې مخته وړي.
دا خبره صحیح ده، خو دلته د واک چې دغه نظامي واک ده او دغه خبرې چې دي سیاسي دي، نو سیاسي چې دي بیا خو به بېرته هغه سیاسي حکومت چې کوم ده شهباز شریف مشر ده دا به بېرته حکومت ته راځي چې هغه په دې کې تصمیم ونیسي. نو بیا هم هماغه د دوی منځ کې جوړېدل په دې خبره باندې یو څه دا مسله هغه کوي مغلقه کوي پیچیده کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کیدای شي چې نن دوی په دې خبرو کې موافقې ته ونه رسي سره، لیکن داسې راپورونه دي چې ممکن دا مذاکرات تمدید شي د بلې ورځې لپاره هم، لیکن څه اټکل کوي چې کله به دواړه لوري موافقې ته سره ورسي؟
زه فکر کوم چې وخت به ونیسي، کیدای شي په دې دور کې دوی هیڅ موافقې ته ونه رسېږي، یا په جزئیاتو کې بعضی مسایلو په جزئی کې بعض مسایلو کې ورسېږي، خو نهایي موافقې ته فکر نه کوم چې په دغه مجلس کې ورسېږي. کیدای شي دا مذاکرات دوام پیدا کړي، نور پړاوونه هم ولري،
نور باندې به څرنګه شي
اور باندې خو فکر نه کوم چې مات شي، ځکه چې پاکستان حکومت هم نه غواړي او پاکستان امرایم نه غواړي، او خو دا هغه هندوستان سره په لاره ګریوان ده، نو نه غواړي چې دومره غټ ریسک واخلي چې خو نه هندوستان سره لاس ګریوان دي، بل خپل داخلي فشار د حکومت باندې او بل د اقتصادي فشار د حکومت باندې او بل خو ته مطلب اسیان هم نه غواړي د پاکستان سیاسون چې افغانستان سره په یو جنگی راکیل سی کرنا کو فکر کوم چې دا جنگ بندی هغه به دوام پیدا کړي او دا به تمدید شي.
احمد صاحب که همدا سی وی، نو پرون د خبرو په لومړی ورځ باندې په سپین بولدک کې نشته وسوه که څه هم د لنډ وخت لپاره و، لیکن دواړو لوریو کابل او اسلام آباد یو بل تورن کړل چې لومړی ډزې دوی کړې دي، نو هلته خبرو ته سره کښېني او هلته بیا په سپین بولدک کې جګړه سره کوي، نو فکر نه کوي چې حالات یو ډول ډېر نازک ښکاري؟
فکر کوم چې نازک خو ده، ځکه چې مطلب دا تقریبا په اکتوبر کې 15 نه کم ده موږ په منځ کې د افغانستان او پاکستان په منځ کې جنګ پیښ شو او اوس هم هماغه ترنګلتیا شته او لا تر اوسه هغه ترنګلتیا نه ده کېناستلې، خو بیا هم زموږ په حیث استاد همدا هغه کومه چې دواړو هېوادونو په منځ کې سوله بهتره ده، ځکه چې الله تعالی موږ ته دا خوښ کړی چې سوله ښه ده او دا پر ورونه او همسایه هیوادونه دي باید د مشران او حکومت کې کوم مشران دي د افغانستان خوا ته د پاکستان خوا ته ټول د خپل ستونزو مشکلات وګوري چې د افغانستان خلک هم ډېر غریب خلک دي ډېر غربت ته او پاکستان خو بیخي وس غربت نور هم زیات شوی ده قیمتي په حتی رسېدلې ده او که چېرې د جنګ دوام وکړي نو د دواړو هیوادونو په خلکو په نقص به وي او همداسې دواړه هیوادونو اقتصاد په نقص به وي او د دواړو حکومتونو